قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم سوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت د حکومت نه لباندې نورې سیاسي ډلې هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښتل د انتخاباتو په پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب سوی وای، دوی باید اجازه ورکړې نه وي، ولې تر ډېر حده پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلایحې چې دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي سوی وای. له بده مرغه دوی دغه تورمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي، نو که هغوی د قانون په بشپړ توګه پلي کړی وای طبیعتاً چې بیا په هغه وخت کې دوی ملت ملامت کېدل نه.
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو لپاره کمیشنران وګمارل او ورمه ورځې د هغوی د لوړې مراسم هم ترسره شول. ستاسې له نظره دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه که د وړتیا له مخې؟
پروسه کې تر هغه چې هم دخیل ومه، یعنی پروسه د گزینش یا د غوروي ډیره شفافه وه. په هغه کې د قانون هغه کوم معیارونه چې په ګوته سوي وو په ټول هغه درخواست کوونکو باندې پلي شول. د پروسې بهیر کې یو ویستنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او پنځلس تنه د شکایت کمیسیون لپاره حکومت ته لست ترتیب سو او وړاندې کړل سو. نو په لست کې هغه د حکومت خپله پریکړه خصوصا د ولسمشر چې څوک غوره کوي. قانون حکم دا کړی و چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بالاخره جنسیتي ترکیب باید پام کې نیول سوی وای چې تر ډېره حده پرې نیول سوی ده. ولې په لس کې نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو، پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې دوی تجربې درلودې، هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسې سره زیاته وه. ولې دا یو سیاسي تصمیم وو چې ونیول سو، نو په هر حال دا پرېږده به د وخت قضاوته چې په داخله دا اوسني کمیشنران څومره کولی شي چې د خپل هغه دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بالاخره کامیاب روزي ملت پر وړاندې باندې.
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی. دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلي وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو. ستاسې له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه یوسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه یې منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خوا ته واړي؟
له نیکه مرغه په دغه لست کې یو ښه پاین دغه ده چې کوم کسان چې په لست کې راغلي دي یعنی بېغرض او بې مرضه دي په هغه عامیانه اصطلاح باندې، چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي. ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې له کمیسیونه ځي ولې بدنامه سول، دا یو پوره درس ده. نو که دوی هغه موارد ته چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک ترې تمه او توقع لري په هغو باندې ډېری هغه ارزښتونو ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بالاخره بیا چا ته اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون هغه اصلي موخې تر پوښتنې لاندې راولي، خپلواکۍ تر خپل اغېز لاندې راولي، یو نا ثابت او بې باور مدیریت ترسره کړي، دغه به کولی شي چې دوی ته مرسته وکړي چې بالاخره یو ښه مدیریت ولري، چا ته اجازه ورنه کړي چې کارونو کې مداخله وکړي، د نهادونو خپلواکۍ په هر مورد کې یعنی دوی قوي او مستحکم اوساتي او هیڅ فشار ته باید تسلیم نشي. څه چې قانون حکم کوي په موږ شکل باندې دوی مخته لاړ شي طبیعتا چې خلک هم دغسې پایله غواړي.
مخکې تاسې په خپلو خبرو کې مې ویلي چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص وو او په دې وروستیو کې ځینو رسنیو ځینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې ده چې کوم کسان چې ګمارل شوي دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوي دي. آیا فکر نه کوئ چې په دغه لیست کې به نور هم وړ او بااستعداد اشخاص وو؟
ما مخکې مې یادونه کړه چې په دې وطن کې اوازې او اتهامات یو پراخه لړۍ سره ده. هیڅوک په دې مورد باندې اسناد ثبوت نه لري. ګورئ په هغه وخت کې چې دغه کسان لست ته راغله، یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په هغه وخت کې چې موږ لست راوستلو دېرش به د ټاکنو کمیسیون لپاره وو، پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره، یو سل اته نفر په لست کې راغله او دوی سره موږ مخامخ مرکې د مطبوعاتو او د ناظرینو په مخ کې درلودلې. نو په وخت کې هیڅ نه وه اندېښنه یو مورد چې دوی په کوم ډډه پورې تړلی دي یا په ټپه پورې تړلی دي یا دوی داسې کومه قانوني ستونزه لري، هیڅ مورد نه و. ولیکل چې دوی لست راغل نو بعد لغنه دغه منفی اوازې او کمپاینونه خپاره شول. فکر کوم په دو وطن کې هغه پښتنه وي او دغه کسان چې منفی اوازې په ټولنه کې خپروي چې بهتره له هغه تروریزم نه دی چې هغه بالاخره په هغه کې خلک وژل کېږي او خپل ژوند لاسو کې. دغه نوی تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي په خصوصا په ملي پروسو باندې. نو پښتنه که وایي حتما له دوی نه باید پښتنه سوی چې په کوم اسنادو دې دا خبرې کوي ولې اسناد موجود نه دي، فقط هغه اتهامات دي. یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسې کې مغرضه کسان دي. دوی کسان پروسې ته نه دي راغلي، په دغه لستونه کې را نغلل، نو طبیعتا چې دوی به خوشحاله نه وي، منفي کمپاین به کوي. ولې تر کوم ځای چې موږ ته ثابته وه، یعنی په کوم ډلې پورې یا کوم هغه ټپلې پورې دوی تړل نه دي. زه هیله مند یم چې بالاخره په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومتي چارواکي خدا نخواسته دغسې نسبت هلته رامنځته شوي نه وي چې یعنی دغسې یو تعهد شوی چې احمد په محمود پورې او کلبي په مقصود پورې تړل شوي. ملي ماموریت ده، ملي پروسه ده، او زما غوښتنه هم له کسانو نه چې منفي کمپاینونه کې دا ده چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مه کوئ، او همدارنګه همدغه کمیشنران دا ده چې باید د خلکو غوښتنو ته درناوی کوي او د قانون په اساس باندې خپل دندې ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسې مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته څه؟
د ما سپارښتنه دا ده چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد کې باید له قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه باید هغه رعایت کړي که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره. یعنې په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. درېم، دوی باید ثابته او توانمند مدیریت باید ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دوی نه وشړېږي. که چېرته بیا هم دا مدیریت دوی پښتنه لاندې راغی، طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی، جعلکاری بکی، او بالاخره عدالت باید تامین کی. په کوم مورد کې چې هر څوک وي که چیرته له قانون نه پښې غځوي، هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته وسپارل شي، عدالت وسپارل شي، عدالت تامین شي. چا ښه کار کوي باید مکافات شي، چا چې بد کار کوي مجازات شي. نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کور ودان، تشکر. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی پروګرام چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر ښاغلي یوسف رشیدی سره مرته برابر کړې وه. تر بیا ښې چارې.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امدې کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په وګړې کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د کندهار د پوهنتون د یو محصل آصف ستونزې راخسته ده. د وای سو کله کیږي چې د دولسم ټولګي د فراغت په سند پسې ګرځي خو تر اوسه نه دی اخیسته. د دستون زمو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور نن دم راته وې او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
سپیم د هرات ولایت نه او په خپله ځنځه اوس د خندار په پانتون کې درس وایم.
ستا مشکل څه ورور؟
مشکل مې دا ده چې د مو تقریبا درې کال کې زه د هرات پانتون د په بخنه سره د مکتب نه پاره شو یم. تر اوسه پورې د مو اسناد نه دی راکړی.
دولسم اسناد غواړی تاسو؟
دولسم اسناد د مو ته پکار دی او د روزای کې مو ته غوښتل چې هلته کار پیدا کړو، خو په همدغه دستور باندې چې د مو اسناد نه کړ او نه راکوي په دوه باندې موږ هم د کار پاتې کېږي او د کار نه پاتې یو فقط پانتون وایو او د پانتون سره مو مشکلات زیات نور هم لرو.
نو چې پانتون کې شامل شوی خو دولسم سم د شهادت نامې په اساس به شامل شوی کنه؟
د دوه زنه مو فقط نمرې وړلې درې کلنې نمرې راکلې غو نمرو باندې شامل شوایم.
د کوم لیسې نه فارغ شوې؟
د لیسې سلطان نه فارغ شوایم زه.
کوم کال کې؟
په 1993 کال کې زه د لیسې سلطان نه فارغ شوایم.
یوازې تا ته دا سند نه دی درکړې کنه نور خلک هم شته؟
نه نور هم شته دي، خو په غوته په اندازه زیات ورکړي دي. خو د مو کوم کال چې شوې دي پښتنه مې کړې ده، غو تاریخ شوی چې دی غو ته ورکړې ده، یو د ما ځندول شوی دی.
څه وایي غلی ستا سي ته څه وایي؟
غلی ستا مختوی وي د پنان او سبا باندې ځندوي تقریبا پر اوسه هم همدا جنجال او زور غلا و ما پښتنه مې وکړه پر ریاست کې او همدار سلطان کې د سلطان کې غو راته ویل چې په دوه پالته دوه هفته باندې راځي، نو بیا چې زوارلم دوه هفته ته به بل میاش کې راځي. ان یو کال تقریبا ووته
دغه د دولسم سم سند خپل لیسه تاسو ته ترتیبوي او وزارت ترتیبوي
دغه سند چې موږ ته تیاریږي د دولسم ټولګي هغه په ریاست ته د ریاست نه بیا ولسوالۍ ته د ولسوالۍ مربوط نه بیا د غوځنه وزارت معرفت دي.
یعنی وزارت معرف کې مهر کیږي خلاصي کې برتا غي لسې ته زیات تاسو ته درکې؟
بالکل وزارت معرف تر ته پکې کې د غوځنه به تر ازي ریاست ریاست نه راځي مکتب ته مکتب نه موږ ته کوي.
نو دا سند چې تاسو اوس نه لري څومره مشکل سره مخې؟
مشکل دې مو زیات دی، زه یعنی په ډېرو ځای کې ما غوښتل وظیفه واخلم، خو د همدغه سند د الله څخه پاتې شولم او ومه نشوي کولای چې وظیفه زه وکړم.
اوس غواړي د وزارت معرف نه څه غواړي؟
وزارت معرف نه مخایش هم دغه چې هغه ځوانان چې د دولسم ټولګي نه فارغې دولس کال زحمت یې سلې وي د یوغو شهادت نامه یا اسناد د دولسم باید په وخت سره ورکړ شي. که چیرته موږ تاسو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وي ونه شي کولای په دوو کالو کې یا په درې کالو کې خپل اسناد ترلاسه کړي، پر ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. که
دا مشکل د پخاره هیڅ وو که نه د وروستیو کلونو کې پیدا شوی؟
دا مشکل شاید د بخاره یې سبب و، خو زه چې فارغ شولم د ما داسې خپلوان هم څوک نه وو چې ما نه مخکې کامیاب شوی و وتلی وي د دولسم ټولګي نه فارغ شوی وي اسناد ځنډول شوی وي. مشر هم دغه د کورنۍ مشر زه وم چې اسناد مې وځنډول شول تر اوسه نه دي راکړي، درې کاله تقریبا ووت.
ستاسې ستونزه به شریکه کړو د پوهنې د وزارت له مسؤلینو سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، یو محصل آصف ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوه خو د فراغت سند تر اوسه هم نه دی اخیسته. دی وی ډیر ځلې مربوطه ادارو ته مراجعه کړي خو سند نه دی ورکړي. تاسو مهرباني وکړه چې د دولسم ټولګي د فراغت د سند هغه پروسیجر څنګه دی؟
ولسم صنف اسناد ټول هغه کسانو ته چې دوی واقعا خوندي فارغ شوی پرته کوم لانجې ورکول کیږي، دوی کدل تقابل کې عریضه کوي زمګل شهادت نامور یا سات سره او یا هم کل ولایتونو یو غوړي لمربوطه ولایتونو نه هیڅ لامل نشته. یوازې په ولایتونو کې کله کله د شهادت نامو د پارچو یا د ورقو کمختی بیا چې دوی کابل ته کله راشي یا الته لريست نو وختونو کې لدې جنمګه برته شاد نامی ورته لیکو او د یوې یادو هفته په جریان کې ځکه ولایت نه بیا برته کابل ته د امضا لپاره راځي، د وزیر صاحب د امضا لپاره. نو په دومره وخت کې دوی شاد نامه پای مشکل ختمیږي.
حقمل صاحب، دا پروسه د دولسم ټولګي د ټولو فارغانو لپاره یو شان عملی کیږي؟
د هغه چا لپاره دا پروسیجر دی چې د هغوی اسناد هیڅ مشکل ونه لري، درې کلنې نمرې سابقه د زده کړې او ښوونځی یې په منظم شکل سره ویلی، نو هیڅ دلیل د دې نشته چې او سړی د شهادتنامه ترلاسه نه کړي.
د دې شهادتنامې به هغه مربوطه ولایت ته ورځي که نه مرکز ته مراجعه وکړي؟
که چیرې دوی په ولایتو کې له ولایتو نه اخیستی شي، که چیرې دوی په مرکز کې له مرکز نه.
که دا چیرته تاسو ته مراجعه وکړي څه همکاري ورسره کوئ؟
موږ په خدمت کې یو، موږ همیش خوندې په خدمت کې یو د هیوادوالو او انشاءالله پرته لدې چې موږ ته راشي که دوی په کابل کې شهادتنامو ته عریضه وکړي یو غیر پروسیجر پیلوی دی کار او دی هغه قانونی مراحل رو طی کول وروسته دوی ته سند ورکول.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ رادیو د دی اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانونی حل لارې موجودې وي مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8.